د حضرت نحمیه کتاب دویم باب د حضرت نحمیه یروشلم ته تلل د ارتاخشش ته بادشاه د بادشاهۍ په شلم کال د نیسان په میاشت کې په کوم وخت چې بادشاه له مې راغلل نو ما مې واخیستل او بادشاه له مې ورکړل زه د هغې په حضور کې د دینه مخکې هیڅکله نه وم خفه شوی نو ځکه هغه تپوس وکړو تو ولې دومره غمجن یې ته خو بیمار هم نه یې ما ته پته ده چې ته ډیر سخت خفه یې زه ډیر زیات یریدم او جواب مې ورکړو بادشاه سلامت خدای دې تاله ډیر عمر درکړي زه به ولې خفه نه یم چې په کوم ښار کې زما پلار نیکه ښخ شوي دي هغه تباه شوی دی او د هغې دروازې په اور تباه شوي دي بادشاه رانه تپوس وکړو ته څه غواړې نو ما د آسمانونو خدای پاک ته سوال وکړو او بیا مې بادشاه ته وویل بادشاه سلامت که ته په ما باندې مهرباني کول غواړې او دا چې زما درخواست منظور کړې نو ماله دا اجازت راکړه چې زه یهودا ته لاړ شم نو چې داسې زه هغه ښار بیا جوړ کړم چېرته چې زما پلار نیکه ښخ شوي دي نو بادشاه په هغه وخت کې زما درخواست منظور کړو چې ملکه د هغې په څنګ کې ناسته وه هغه زما نه تپوس وکړو چې د څومره وخت دپاره به ځې او بیا به کله واپس راځي بیا ما هغې ته وویل چې په ما دا مهرباني وکړه چې ماله د فرات سند مرپریواته طرف ته د صوبې د حکمرانانو دپاره خطونه راکړه چې پکې هغوی ته دا لیکل شوي وي چې ماله اجازت راکړي چې د هغوی په ملک کې یهودا ته په خیر سره سفر وکړم ما د شاهي ځنګلو څوکیدار آصف دپاره هم یو خط وغوښتو چې هغې ته پکې لیکل شوي وو چې د هغې قلې د دروازو دپاره چې د خدای پاک د کور حفاظت کوي د ښار د دیوالونو دپاره او د هغه کور دپاره ماله لرګي راکړي چې په کوم کې به زه اوسېدم ما چې څه غوښتي وو نو بادشاه ماله هغه هر څه راکړل ځکه چې خدای پاک په ما مهربانه وو نو بادشاه ما سره یو څو فوجي افسران او په آسونو د سوارو کسانو یوه ډله ولېږله او زه د نور پریواته طرف ته فرات په سفر باندې روان شوم هلته مې حکمرانانو له د بادشاه خطونه ورکړل خو د بیت هورون خار سمبلت او توبیا چې هغه د امون صوبې یو افسر وو خبر شو چې څوک راغلی دي چې د بني اسرائیلو د فایدې دپاره کار کوي نو هغوی ډیر زیات خفه شول د نحمیه د یروشلم د دیوالونو معاینه کول زه یروشلم ته لاړم او تر درو ورځو پورې ما هیچا ته هغه خبره ونه کړه چې کومه خدای پاک زما په زړه کې د یروشلم په حکله اچولې وه بیا په نیمه شپه زه پاڅېدم او بهر لاړم یو څو ملګری مې ځان سره کړل مونږ صرف یو ځناور د ځان سره بوتلو دا هغه خر و چې په کوم زه سور وم کله چې زه د ښار نه روان شوم نو تر اوسه پورې شپه وه د وادې په دروازه باندې ووتلم او د ګیدړ کوهې نه تیر شوم او د ګند دروازې ته لاړم کله چې زه روان وم نو ما د ښار غورځېدلي دیوالونه او هغه دروازې ولیدې کومې چې په اور تباه شوي وې نو بیا زه د فوارې دروازې ته او د بادشاه تالاب ته لاړم خو په کوم خر باندې چې ما سورلي کوله نو هغه د تیرېدو لار پیدا نه کړه بیا زه لاندې د قدرون وادې ته لاړم او په خر باندې سور وم دیوال ته مې کتل بیا زه په هغه لار راواپس شوم چې په کومه راغلی وم او د وادې په دروازه باندې واپس ښار ته لاړم د هغې علاقې یو افسر ته هم دا پته ونه لګېده چې زه چېرته وم یا مې څه کول تر اوسه پورې ما د یهودیانو امامانو مشرانو افسرانو یا بل چا ته هیڅ نه وویلي چې څوک به دا کار کوي خو بیا ما هغوی ته وویل ګورئ مونږ په دې وجه په تکلیف کې یو چې یروشلم تباه شوی دی او د دې دروازې سیزول شوي دي راځئ چې د یروشلم دیوالونه بیا جوړ کړو او د دې بې عزتۍ نه ځان خلاص کړو او ما هغوی ته وویل چې خدای پاک زما څنګه مل و او هغه څه مې ورته وویل چې ما ته بادشاه ویلي و نو هغوی په جواب کې وویل راځئ چې د دیوالونو په جوړولو بیا شروع کړو او هغوی د نیکۍ په دې کار کولو باندې شروع کړه. کله چې سمبلت، هرونی، امونی، توبیا او جشم نومې یو عربي زموږ د منصوبې نه خبر شول، نو هغوی په موږ پورې ټوقی او مسخرې وکړې او وی ویل تاسو دا څه شروع کړی دي؟ ولې تاسو د بادشاه خلاف بغاوت کولو غواړئ؟ ما جواب ورکړو، د آسمان خدای پاک به موږ له کامیابی راکړي. موږ د هغه خدمت کوونکي یو او موږ کار شروع کوو، خو تاسو په یروشلم کې د جایداد لرلو هیڅ حق نه لرئ او نه حصه لرئ.